همایون قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه د بایومټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په غزنی کې به ټاکنې او د ټاکنو نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په خوښه نه، بلکې د دې ځای د خلکو په خوښه ټاکل کیږي. او د پاکستان یوې محکمې په دې هیواد کې د یو نامتو خبریال د نیولو امر کړی چې له دې سره په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پرتو خنډونو ته پام واړوخته. دوستانو ستړي مشي، زه اجملند او زما تخنیکي همکار میر احمد صافی مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کو. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې نن رسمن پیلېږي. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې په غزنی کې وبخل شي. او هالنډي چارواکي وایي چې اووه کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولې. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل کاندیدان د تلې تر 15 نیټې وخت لري چې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. ښاغلي دولتي زیاته کړه چې کاندیدان باید اړوند قوانینو ته درناوی وکړي. ښاغلی دولتي وایي ټول کاندیدان باید په انتخاباتي کمپاینونو کې د انتخاباتو قانون او مقررات په پام کې ونیسي او غاړه ورته کیږدي. ښاغلی دولتي پاینې حال کې له امنیتي ارګانونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کمپاینونو پر مهال د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی کې یو شمېر خزینه بندیانې وبخل شي. ښاغلی غني دا څرګندونې په پرون په غزنی کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې کړي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غني د غزنی والي ته امر وکړ چې د غزنی د مابس د خزینه بندیانو فهرست ورته واستوي، څو د خلاصون په شرایطو د برابرو میرمنو د بخنې په اړه فرمان صادر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غزنی میرمنو له ولسمشر سره په کتنه کې د خزینه بندیانو د ستونزو، ښځو ته د کاري فرصتونو د چمتو کولو او د خزینه خبریالانو د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړي. جرمني د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د 240 میلیونه یورو نوې مرستې اعلان کړې. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل پرون په کابل کې د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل چې د 230 میلیون ډالرو معادل دا مرسته به په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او کلیوالو سیمو ته د اوبو او انرژۍ د رسولو، د ښځو د پیاوړتیا او ښې حکومتوالۍ د باوري کولو پر چارو ولګول شي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې هیواد بیلابیل ادارې هر کال په افغانستان کې 430 میلیونه یورو مصرفوي. هالنډي چارواکي وایي چې اووه کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولې. د هالنډ د لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې وایي چې پولیسو دا مشکوک کسان د پلازمېنې امستردام د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پارنهیم او د جرمني او بلجیم جنوبي سرحدونو ته نږدې په ورت ښارونو کې نیولې. د لوی څارنوالۍ په بیان کې راغلي چې دې کسانو د نیولو اقدام د هغو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وشو چې ویلې دې ډلې 40 کلن عراقي مشر غوښتل پر یوه لویه غونډه حمله وکړي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبړه واړوي. پولیس شک لري چې دوی د انتحاري واسکټونو او ماشینګنو په وسیله پر خلکو د برید نیت درلود او غوښتل یې په یو بل ځای کې موټر بم چاودنه وکړي. هالنډي څارنوالان وایي چې تورن کسان د 24 او 40 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د عراقي مشر په ګډون د دوی درې تنه په خاطر دې له تروریستي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره بهر ته د سفر په هڅه مجرم پیژندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلې. دا سرمشریزه نن رسمن پرانستل کیږي. د ولسمشر پوتین نږدې همکار یورو اوشاکوف پرون وویل چې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشران به د ډېرو حساسو او سختو مسلو په اړه بحثونه وکړي. پوتین په اذربایجان کې یو مختصر کاري سفر درلود او تاجکستان ته له باکو څخه ولاړ. دوشنبه په سرمشریزه کې د بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، اذربایجان او مالدو ولسمشرانو او د ارمنستان صدراعظم خپل ګډون تایید کړی، خو له ترکمنستان څخه به مرستیال صدراعظم ګډون پکې کوي. اوشاکوف وویل چې ښاغلی پوتین به د دې سرمشریزې په حاشیه کې د تاجکستان او قرغستان له ولسمشرانو امام علي رحمان او سورنبای جینبیکوف سره جلا کتنې ولري. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته جوړه شوه. د 2024 میلادي کال د فوټبال د اروپایي جام د سیالیو د کوربتوب لپاره جرمني غوره شو. د اروپایي جام د کوربتوب لپاره دواړه ترکیه او جرمني کاندیدان و، خو د اروپا د فوټبال فدراسیون اجرایه کمیټي 2-4 په وړاندې د جرمني په ګټه رایه ورکړه. جرمني په 1988 کال کې هم د اروپایي جام کوربه و، خو ترکیه پر سږني کال سربیره درې ځلې مخکې په 2008، 2012 او 2018 کلونو کې په دې برخه کې ناکامې هڅې کړې. جرمني همداراز دوه ځلې په 1994 او 2006 کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب هم کړی. د هند او بنگلاديش ملي لوبډلې نن د آسیا جام په فاینل لوبه کې په دوبۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. د افغانستان په ګډون د آسیا د کرکټ د آسیایي جام د 4 غوره لوبډلو دا وروستۍ لوبه ده او ګټونکی به یې د جام کپ له ځان سره ویسي. دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې نن رسمن د ولسي جرګې د انتخاباتي مبارزو پایل دی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو دقیقه نیټه لا هم معلومه نه ده، خو دغه انتخابات د میزان یا تلې پر 28 نیټه نه ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په غزنی کې به انتخاباتو نیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوښه نه، بلکې د دې ځای د خلکو په خوښه ټاکل کیږي. غزنی هغه ولایت دی چې ټاکل شوی د سینو ستونزو له کبله پکې د تلې یا میزان د میاشتې په 28 نیټه د ولسي جرګې انتخابات ونه شي. پر دې موضوعاتو په رپورټونو سربېره راوړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. په پاکستان کې د یوې محکمې لخوا د یو نامتو ژورنالیست له نیول کېدو وروسته دغلته د بیان د ازادۍ په وړاندې په شتو اندېښنو هم یو رپورټ لرو، او که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درته دراوړو. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده وباسئ. یو آر بی مو هرکلی کو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د بایومیټریک له دستګاوو څخه د تلې په 28 د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دې مخکې ویلي و که بایومیټریک سیستم ونه کارول شي نو ښایي په انتخاباتو کې درغلی وشي او خبرداری ورکړی وشي دوی به یې تحریم کړي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات تروړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړي او ډېر ژر به نورې هم ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معازله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې پاتې 4000 دستګاوې به راتلونکې اونۍ ترلاسه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 4000 زیات دستګاوې ترلاسه کړي او تمه ده چې د رایې ورکولو د ټولو 21000 مرکزونو لپاره چې 4000 ورته په پام کې نیول شوي دي د اړتیا وړ بایومیټریک دستګاوې پر روانه اونۍ کې کمیسیون ته ورکړل شي. ښاغلی دولتي وایي هڅې روانې دي چې بایومیټریک دستګاوې د رایې ورکولو ټولو مرکزونو او محلونو ته واستول شي، خو نوموړی یادونه کوي چې په بیلابیلو دلایلو د رایې ورکولو ځینو مرکزونو ته د دې دستګاو د نه رسیدو په صورت کې به کمیسیون بیا هم د امکان تر حده هڅه وکړي چې انتخابات له درغلۍ پرته او په شفاف ډول ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال همداراز وویل رای پاڼې به د رایې ورکولو مرکزونو ته د راجستر شویو خلکو له فهرست سره سم واستول شي. خود آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د انتخاباتو په ورځ د دوو طریقو له کارولو سره مخالفت کوي. د دې ټولنې اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل دوه ګونې طریقې ښایي داسې ستونزې رامنځته کړي چې بیا به اداره کېږي نه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې له څو سیاسي ګوندونو جوړ لوی ملي ائتلاف بایومیټریک سیستم د درغلیو د مخنیوي لپاره مهم وباله او ویل کله دې سیستم څخه کار وانه خیستل شي نو دوی به انتخابات تحریم کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې سیستم په مرسته به دا یقیني شي چې یو کس له یو ځل زیاتې رایې ورنه کړي. په پام کې ده چې د ولسی جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. همداراز د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن جمعه د میزان په 6مه نیټه پیلېږي او د میزان تر 15مه پورې دوام کوي.
و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو او البته د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیلېږي، خو د ولسوالیو شوراګانو انتخابات لکه څنګه چې ټاکل شوی و له دې انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه لا هم ورته نه ده معلومه، خو لږ تر لږه دومره پوهیږي چې دا انتخابات د میزان یا تلې پر 28مه نیټه نه کیږي. فریبا ظاهر پاړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له چمتووالي سره سره د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د ولسوالیو شوراګانو د نیټې ټاکلو موضوع یې اړوند کمیسیون ته چې د امنیت شورا سترې محکمې او ملي شورا له استازو جوړ دی سپارلی، خو وایي دقیقه نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
دا نور د دوی اړوند کیږي. هغه کمیسیون به فیصله کوي تر څلورو میاشتو پورې به دوی نیټه ټاکي چې د ټاکنو د ورځې نه وروسته څلورو میاشتو پورې بیا دوی کولای شي که چېرته بیا هم وضعیت همغسې واوسېږي د څلورو نورو میاشتو لپاره هم دوی کولای شي دغه دوره تمدید کړي. د ولسی جرګې ټاکنو سره دا ټاکنې نه ترسره کیږي.
ټاکل شوی و د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای د میزان یا تل پر 28مه نیټه ترسره شوی وای. د لومړی ځل دی چې افغانستان د ولسوالیو شوراګانو انتخابات تجربه کوي. د انتخاباتو په قانون کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ځانګړي مقررات نشته. د ولسوالیو شوراګانو د استازو امتیازات، ځای، مسؤلیتونه او صلاحیتونه معلوم نه دي. بل خو ځینې ټولنیزې ناخوالې او امنیت هم د دې سبب سو چې د دغو انتخاباتو لپاره په کافي اندازه کسان ځانونه کاندید نکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان له نږدې 400 ولسوالیو څخه یوازې په 40 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو دومره کاندیدان ثبت شوي دي چې له یو بل سره رقابت کولای شو. په 140 ولسوالیو کې هیڅ ښځینه کاندیدان نشته او په 240 ولسوالیو کې ښځینه او نارینه کاندیدان نه ول. دا چې د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو اهمیت څه دی او کنه ترسره کیږي عواقب به څه وي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته داسې وویل.
یو خدا دا چې په مشران جوړی کې یو تر درېمه برخه باندې څوکۍ د ولسوالیو شوراګانو استازو ته تخصیص شوي دي چې له بعد مرګه پروس پرې په دغه دورې کې هغه خالي پاتې دي. یعنی موږ د قومي اسنه د سنا هغه ترکیب په پوره ډول بدلون لرو. دا به همدغه شکل باندې ادامه پیدا کړي او دغه ترکیب به سنا کې خالي وي. دوم، ډیری مسایل چې مطرح کیږي خصوصا د سیاسي اصلن چې هغه راځي کېږي اساسي قانون ته کوم تعدیلات د قانون لپاره چې ضرور دي هغه لپاره لوی جرګه باید رسي. لوی جرګه کې تقریبا د افغانستان د ټولو ولسوالیو شوراګانو رئیسان پکې غړیتوب لري او دا یو لوی رقم ده که چېرته ولسوالیو شوراګانو نه ترسره کیږي په دې معنا چې بیا هم ثبات سیاسي هغه جنجالونه رامنځته کیږي چې هغه د دې ایجاب کې په اساسي قانون کې تعدیل رامنځته شي هغه نو بیا نشي ترسره کېدلی.
د فیفا اجرایوي مشر وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډ پریکړه کې عجله کړې ده. د ښاغلي رشید په خبره د ځینو ستونزو د هواري لپاره یې حل لارې درلودې، خو کمیسیون خپله پریکړه وکړه. د فیفا اجرایوي مشر وړاندیز وکړ چې اړوند حکومتي کمیسیون باید اوس دا مسله له ابهام راوباسي او دا یقیني کړي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات له ولسمشري انتخاباتو سره ترسره کېدای شي که نه، څو د تیرو ستونزو د تکرار مخه ونیول سي. د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لپاره د راتلونکي 1998 کال د حمل یا وری میاشتې یو دیرشمه نیټه په پام کې نیول سوې ده. په همدې حال کې د انتخاباتي چارو څېړونکو په دې باور دي چې اوس دا مسله ځنډیږي، نو د هغو څه باندې 6000 کسانو چې ځانونه یې ولسوالیو شوراګانو ته نوماند کړي دي او خپلې دندې له لاسه ورکړي، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ځواب ووایي.
یوازې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه دي چې د میزان په 28 نیټه نه ترسره کیږي، بلکې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات هم د میزان په 28 نیټه د ځینو ستونزو له کبله نه ترسره کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون غزنی ته تللی و، دغلته خلکو ته وویل چې په غزنی کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه بلکې د دې ځای د خلکو په خوښه وټاکل شي. حبیب الرحمن تاثیر رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په غزنی کې به د ولسي جرګې او ولسوالیو لپاره ټاکنې د غزنی د ولسونو په خوښه او د هغې له لورې په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. د پنجشنبې په ورځ غزنی ته د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د راتلو په وخت ولسي خلکو ته په غونډه کې ښاغلي غنی زیاته کړه، موږ په غزنی کې د داسې ټاکنو پلویان یو چې د ټولو قومونو او ټولو قشرونو وګړي پکې ونډه ولري. هغه وویل ماته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه د منلو نه، بلکې ماته د غزنی د خلکو پریکړه مهمه ده. سرور دانش او انجینر محمد خان ته واک ورکوو چې څنګه دا ستونزه د غزنی د خلکو په خوښه هواره ولی سي.
افغانستان سیاسي وجود به له غزنی را تکمیل نده. غزنی در افغانستان به زړه کې ده که زړه آرام نه وي وجود نارامه ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې له غزنی څخه پرته په ټول هیواد کې به د تعلیم میاشتې په 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې چې وار له مخه 3 کاله ځنډېدلې وې ترسره سي.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي هیواد له افغانستان سره د 240 میلیونو یورو مرسته کوي. دا اعلان پرون په کابل کې د جرمني سفیر وکړ. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
له افغانستان سره د جرمني د 240 میلیونو یورو د مرستې تړون لاسلیک شو. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګول د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2013 میلادي کال د دواړو خیزو خبرو په اړه وویل هیواد د افغانستان دوامدار همکار دی. د وبل مونږ تیره ورځ له افغانستان سره د 240 میلیونو یورو د مرستې ژمنه وکړه. جرمني له افغانستان سره د بیا رغونې، ښې حکومتوالۍ او د اقتصادي ودې په برخو کې د افغانستان د خلکو دوامداره مرستو ته ژمن دی. د افغان چارواکو په خبره دا له افغانستان سره د جرمني د کلنیو همکاریو یوه برخه ده. دغه مرسته به ښې حکومتوالۍ، تلپاتې اقتصادي ودې، د ښارونو او ولسوالیو زیربنایي پراختیاو، بشر دوستانه مرستو او ثبات ته متمرکز وي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه مرسته به د 2010 کال نه په پاتې شوو او د 2013 میلادي کال په پروژو ولګیږي. جرمني د افغانستان له مرستندویو هیوادونو نه ده. دغه هیواد له 2001 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 3.6 میلیارد یورو پانګونه کړې ده. د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې هر کال د هغه هیواد د بیلابیلو ادارو لخوا 3.3 میلیون یورو مصرفیږي. ښاغلی پروګول وویل جرمني د افغانستان د ملکی بیا رغونې او پراختیا لپاره له 2010 نه تر 2020 میلادي کاله پورې د 1.2 میلیارد یورو ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابي وویل د دغې مرستې 2.5 میلیون یورو به د افغانستان د بودیجې او نور به په مستقیمه توګه د جرمني لخوا مصرف شي. دی وویل افغانستان په دې برخه کې روڼتیا ته ژمن دی.
د آلمان فدرالي جمهوریت د افغان حکومت له خو شریکانو نه دی او په بیلابیلو برخو کې یې له موږ سره مرستې کړې دي. موږ ژمنه کوو کومه اندازه پیسې چې د دولت د بودجې له لارې لګیږي په شفافه توګه به ولګیږي او په وړاندې یې ځواب ویونکي یو.
په ورته وخت کې د جرمني د اقتصادي او پراختیایي همکاریو د برخې رئیس هنګ پلاتی هیله وښوده چې د دغو پروژو د مؤثریت لپاره د شفافیت په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د مرستو په حیف و میل کولو اندېښنې ښودلې دي. د مالیې وزارت په خبره په پام کې ده چې افغانستان تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د ژنیو په ناسته کې ګډون وکړي او د پرمختګ، شفافیت، اصلاحاتو او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یادې ناستې ګډونوالو ته راپور وړاندې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و موردل چې جرمني د افغانستان سره پرون د میلیونونو یورو مرستې اعلان وکړ. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ پرون یو هوایي دالیزم پرانستل شو. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر وایي د اروپایي هیوادونو لوی مارکیټونه د افغان توکو لپاره مناسب بازار دی چې له دې وروسته به د دې دالیز له لارې ولېږدول شي. حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز له لسیزو وروسته د پنجشنبې په ورځ پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت معین اجمل حمید عبدالرحیمزی د یاد دهلیز د پرانستې په مراسمو کې وویل چې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو د پرانستې او فعالیت په نتیجه کې د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي.
د سږ کال په نهو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د افغانستان صادرات شاوخوا 2.3% زیات شوي دي. د نورو لاملونو سربیره هوایي دهلیزونه چې له بیلابیلو هیوادونو سره یې موږ وصل کړي یو د صادراتو د زیاتېدو یو مهم عامل دی.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په خبره له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان وصلېدل به د ګڼو نورو ګټو ترڅنګ لازم کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستې په درشل کې نن په کابل کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه دوه الوتکې چې په وچو او تازه میوو او بیلابیلو نورو افغاني توکو باروي فنلند او ایټالیا ته پروازونه وکړل. که څه هم افغانستان له یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه لري، خو دا لومړی ځل دی چې له اروپایي هیوادونو سره هوایي دهلیز پرانستل کیږي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال د هوا له لارې شاوخوا 1 میلیون ټنه افغاني توکي بیلابیلو هیوادونو ته صادروي. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر اندرس ریچارډ د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستې په مراسمو کې وویل اروپایي هیوادونه ویاړي چې افغانستان د دوی مارکیټونو ته لار پیدا کړه.
د دغه هوایي دهلیز پرانستل واقعا د ټولو لپاره ښه خبر دی. موږ به پولې له منځه یوسو او خلک، سوداګر او مارکیټونه به سره وصل کړو چې دا د ټولو په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزی به وایي چې د هوایي دهلیزونو پر رامنځته کېدو د افغان سوداګرو د ستونزو یوه لویه برخه حل شوې ده. د ښاغلي علي کوزی په خبره اروپا ته به د هوایي دهلیز له لارې له 1.5 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره قرقل او نور افغاني توکي اروپا ته صادر شي چې دا د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره ښه زیری دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد د غوره کېدو په افغانستان کې د امریکا د اوږدې ولسکلنې جګړې په اړه مقاله لیکلي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د اوږدې جګړې د ختمولو مسؤلیت چې د پای ته رسېدو نښې نه ښکاري خلیلزاد ته ورپغاړه شوې. ورځپاڼه وایي چې ښاغلی خلیلزاد په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره د امریکا د ولسمشر جارج دبلیو بوش د ادارې لخوا د جوړې شوې طرحې په عملي کولو کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي دغه په خټه افغان امریکایي ډیپلوماټ چې د جمعې په ورځ یې د وفاداری لوړه وکړه موظف دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره کار وکړي. د واشنگتن پوسټ په خبره طالبان هغه ډله ده چې د خلیلزاد د زیږیدو د ټاټوبي ډېری برخې په کنټرول کې دي. د واشنگتن پوسټ د دې مطلب د لیکوال په باور خلیلزاد دې ته خوشبینه دی چې دا وار وضعیت بدل دی، خو هغه له تیر زده کړي چې باید محتاط اوسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې زلمی خلیلزاد دندې ته له راستنېدو وروسته په خپله لومړۍ مرکه کې ویلي داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان د احتمالي پخلاینې او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دي. خلیلزاد زیاته کړې دا بله وخت مخکې وي چې اټکل وکړو خبرې به چیرته او څه ډول ترسره شي، خو د ورځپاڼې په باور د امریکایي ډیپلوماټ د ایران او طالبانو په ګډون په مسکو کې د سولې د خبرو په اړه د امریکا احتمالي ګډون نه دی رد کړی. ډیپلوماټ خبرونه بیا په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه مقاله خپره کړې. د مقالې په پیل کې د دې تړون د بیا کتنې لپاره د افغانستان د ولسي جرګې د غړو د رایه چولو مسلې ته اشاره شوې ده. ډیپلوماټ وایي ولسي جرګې دوه اونۍ مخکې داسې وخت دې تړون د بیا کتنې لپاره مثبته رایه ورکړه چې ډېر شمېر وکیلانو په غونډه کې ګډون نه درلود. وړاندې لولو چې د کابل واشنگتن د امنیتي تړون د بیا کتنې په سر د ټینګار په پار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر سیاستوال ځینې غونډې هم جوړوي او جوړې کړې دي. خو ډیپلوماټ د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله وایي چې ښاغلی کرزی له دې فرصته د نورو هدفونو لپاره ګټه اخلي او دا چې خپل شخصي نظر څرګند کړي. د پاکستان یوې محکمې په دې هیواد کې د یو نامتو خبریال د نیولو امر کړی. له دې سره یو وار بیا په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پرتو خنډونو ته پام وراوښتی او په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. رضوان مراد پر دې موضوع تفصیل لري.
د پاکستان د لاهور ښار لوړې محکمې د روان سپتمبر میاشت په 24 نیټه د خبریال او کالم لیکونکي سیرل المیدا د نیولو امر کړی او له چارواکو غوښتي چې المیدا د اکتوبر په 8 نیټه محکمې ته حاضر کړي. محکمه ویلی دی سیرل المیدا باید پر پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خیانت د تور په قضیه کې د محکمه استمایا غونډه توڑان دی شي. پر المیدا په 2010 کال کې روسي تر هغه له پاکستان څخه پر وتلو بندیز ولګید چې له پخوانی صدر اعظم نواز شریف سره یوې مرکه د پاوس او حکومت ترمنځ جنجالونه پورته کړل. په مرکه کې نواز شریف د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال بریدونو ته په اشاره ویلی و تروریستي ډلې د پاکستان پر خاوره فعالیت کوي او آیا مناسبه ده چې دا ډلې پریښودل شي چې له پولې واوړي او 160 کسان ووژني. شریف له المیدا سره په دې مرکه کې په پاکستان کې د پوس واک ته په پام ویلی و چې په دې هیواد کې دوه یا درې موازي حکومتونه موجود دي. د پاکستان قضا پر نواز شریف تور لګولی دی چې په دې څرګندونو سره یې د پوځ نوم رسوا او حیثیت یې زیانمن کړی دی. د لاهور محکمه وایي خبریال سیرل المیدا له شریف سره په دې اړه د مرکې په کولو سره هغه ته د پوځ خلاف د څرګندونو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي، خو تر اوسه سیرل المیدا په رسمي ډول تورن شوی نه دی. د بشری حقونو ډلو، خپلواکو خبریالانو، د بېسرحده خبریالانو ټولنې او د پاکستان د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د خبریال سیرل المیدا د نیولو په اړه د لاهور د محکمې پر حکم انتقادونه کړي دي او دا اقدام یې په پاکستان کې د رسنیو د خاموشه کولو هڅه بللې ده. پاکستانی خبریالې او د اچ نیوز تلویزیون د روانو حالاتو د خبرونې وړاندې کوونکې اسما شیرازی ازادي راډیو ته ویلي لومړی د پوز لخوا، بیا له فعالیت نه د منوشو سخت دریزو لخوا او اوس د محکمو لخوا پر خبریالانو فشارونه او د ژورنالستانو لپاره د ویرې فضا پراخیږي. په پاکستان کې د بې سرحد خبریالانو د ټولنې استازی اقبال خټک وایي د خبریال سیرل المیدا د نیولو په اړه د محکمې امر په پاکستان کې ژورنالیزم جنایي کوي. نوموړي ویلي دي راپور لیکل او یا مرکه کول د یو ژورنالیست مسؤلیت دی او څوک څرنګه کولی شي چې د دې لپاره ژورنالیست تورن کړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم د سیرل المیدا د نیولو په اړه د لاهور د لوړې محکمې پر حکم انتقاد کړی. وایي چې المیدا یوازې د خپل کار په خاطر چې د حقایقو ښکاره کول دي تعقیب شوی دی. د خبریال سیرل المیدا د نیولو امر په داسې وخت کې صادریږي چې په پاکستان کې رسنۍ په بې سابقه ډول تر فشار لاندې دي. پخوانی خبریالان له پاکستان څخه په وتو دي او مخکخ کالم لیکونکي شکایت کوي چې خبری اژانسونه او چینلونه د پوس تر فشار لاندې د دوی هغه مطالب ناخلی چې پر پوس او استخباراتو پکې انتقاد کیږي. له خبریالانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې په 1 سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویل چې په دې هیواد کې پر رسنیو فشارونه مخ په زیاتېدو دي او د پاکستان پوځ په پټه خوله د ویرولو او نورو لارو رسنۍ محدودوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې از موږ د ویب پاڼې لارې نه وځي چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې موږ مطالب او رپورټونه له نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو پانی پاتا دا. اوس هم اته نیمې بجې شوې. ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پایل شو. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی ولایت کې یو شمیر خزینه بندیانې وبخل شي. جرمني د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د 240 میلیون یورو نوې مرستې اعلان وکړ. هالینډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالینډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلی او د 2024 کال د فوټبال د اروپایي جام سیالیو د کوربتوب لپاره جرمني غوره شو. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د مکتونی ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې له خپلو خلکو وغوښتل چې د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره ټول پښتنه تحریم کړي. یونان له 20 کلونو راهیسې چې پخوانی یوګوسلاویا ټوټې او مکتونیا د جلا هیواد په توګه ترې بېله شوه وایي چې مکتونیا د دې هیواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی. ولسمشر جیورج ایوانوف وویل چې دی به د یکشنبې د ورځې په ټول پښتنه کې رایه ورنکړي او تمه لري چې نور هیوادوال به یې هم همدا کار وکړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د مقدونیه ولسمشر جورج ایوانوف لرای ورکوونکو غوښتي دي چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ټول پښتنه تحریم کړي. د مقدونیه خلک د یکشنبې په ورځ د هغې موافقې په اړه په یوه ټول پښتنه کې رایه ورکوي چې د صدراعظم زوران زایف په مشرۍ نوی سوسیالیستي حکومت له یونان سره لاسلیک کړي او باید دې پښتنې ته ځواب ووایي چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي کنه. دا ټول پښتنه به هغه وخت اعتبار مومي چې په سلو کې 50 خلک ګډون پکې وکړي. ولسمشر ایوانوف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په دریم ورځ په خپل وینا کې وویل د دله هیواد څخه د تاریخي ځان وژنې غوښتنه شوې. نوموړي یادونه وکړه چې په ټول پښتنه کې رایه ورکول یو حق دی خو مکلفیت نه دی. د مقدونیه ولسمشر څرګنده کړه چې دای به د سپتمبر په 13 نیټه په ټول پښتنه کې رایه ورنکړي او زیاته کړه پوهیږي چې هیوادوال به هم د ده په شان هوښیار کار وکړي. ایوانوف چې د دې موافقې له سرسختو مخالفانو څخه دی پخوا تر دې هم پر هغو امریکایي او اروپایي چارواکو انتقادونه کړي چې په وروستیو څو اونیو کې مقدونیه ته د سفر پر مهال ویلي وو مقدونیه یوازې د نوم د بدلېدو په صورت کې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د غړیتوب چانس ترلاسه کولای شي. له 1991 کال راهیسې چې مقدونیه له پخوانۍ یوګوسلاویا څخه خپل خپلواکي اعلان کړه یونان دعوه لري چې مقدونیه د دې هیواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی او د بالکان د دې هیواد د نوم له رسمیت پیژندنې څخه یې ډډه کړې ده. دا ټول پښتنه د مقدونیه د نوم پر سر د دې هیواد او یونان د 28 کلنې لانجې د حل لپاره یوه هڅه ده. د همدې لانجې په غبرګون کې یونان په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه د غړیتوب مخه نیولې ده او که د مقدونیه خلک ټول پښتنې ته د هو ځواب ووایي نو په دواړو نړیوالو مؤسسو کې د دې هیواد د غړیتوب په وړاندې خنډونه به له منځه ولاړ شي. له ولسمشر زایف سره مخالفت تر ډیره ملتپال ګوندونه کوي. په مقدونیه کې چې 2.1 میلیون وګړي لري پارلماني نظام حاکم دی. د ولسمشر مقام تر ډیره تشریفاتي بڼه لري او د چارو واګې تر ډیره د صدر اعظم په لاس کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. په دې اړه به د عصمت ساروان رپورټ واورو. یادونه کوو چې له دې رپورټ وروسته د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام خبرېږي او همدارنګه کور کلی هم له یاده مباسئ.
د امریکا متحده ایالاتونه به د ایران په چابهار بندر کې د هند پر پروژې د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو اغیز په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا مرستیالې الیس ویلز د دې خبرې د کولو په ترڅ کې وویل چې دا بندر د هند او افغانستان ترمنځ ارتباط ټینګوي. الیس ویلز د هند خبری شبکې ته په مرکه کې وویل د چابهار په اړه موږ د بندیزونو د اغیز د څیړلو په حال کې یو، نو د ارزونې پروسه روانه ده او موږ به د هند اندېښنې او په دې کې ګټې چې افغانستان ته صادرات زیات کړي او خپل هیواد ته له افغانستان څخه واردات ډېر کړي په پام کې ونیسو. میرمن ویلز همداراز وویل تر کومه ځایه چې موږ د عمل ګډ هر اړخیز پلان یا د بندیزونو پلي کېدو ته ګورو، فکر کوم چې په احتیاط به یې د مثال په توګه د افغانستان لپاره اخیس ورزه او چې کېدای شي ویلري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې له وتلو وروسته پر ایران بندیزونه اعلان کړل. پر ایران د امریکا د بندیزونو د اعلان له همغه پیله اندېښنې مطرح شوې چې ممکن دا بندیزونه د چابهار له لارې د هند او افغانستان راکړه ورکړه اغېزمنه کړي. تیر کال هند د چابهار بندر له لارې افغانستان ته 1,100,000 ټنه غنم ولېږل. پاکستان اجازه نه ورکوي چې هند له افغانستان سره د دغه هیواد د خاورې له لارې راکړه ورکړه وکړي. چابهار یوازینی ارزان او لنډه لار ده چې هند او افغانستان د هغې په وسیله راکړه ورکړه کولی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خانوم رسیال خانجان علي کوزی وایي چې د افغانستان حکومت او افغان سوداګر هم هیله لري چې امریکا به د چابهار بندر په خپلو بندیزونو کې شامل نه کړي.
او خورا د افغانستان د سوداګرو پیشنهادم دلات ما پر جمهور اشرف غنی ته داو چې په مشترکو جلسو کې په نور بل ملي جلسو کې دا پیشنهاد وکړي چې په اول په مجموع کې افغانستان په جنگ کې د دې تاجرات مخلاشي او دا قیدات پیرانی شي، نو خبرې ځکه چې دا اقتصاد د زمونږ وغوړي کې او دلته جنگ هم جریان لري، او کبه دا نه نو چې چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاصي او د دې قیداتونه سره راوځي.
د افغان سوداګرو په وینا د هند په مرسته د چابهار بندر پروژه په وچه کې د ایسار افغانستان د ترانسپورت لپاره یو نوی کوریډور یا دهلیز دی چې له یوې خوا د پاکستان پر بې باورو لارو د افغانستان اتکا پای ته رسوي او له بلې خوا د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه میلیاردونو ډالرو ته لوړولی شي. هند چابهار بندر تر جوړولو او پراخولو مخکې په 2009 میلادي کال د زرنج د لارام سړک په 150 میلیون ډالر جوړ کړ. چابهار بندر د افغانستان نیمروز ولایت ته تر ټولو نږدې دی. دغه بندر د فعالیتو په صورت کې به د افغانستان ډېرې تجارتي راکړې ورکړې له همدې لارې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، خواړه هغه څه دي چې د انسان د بقا لپاره حتمی ګڼل کیږي. له خواړو سره بیا د یغو صحی والی هم ضروری دی، ځکه که هر څومره قوي او ښه خواړه وخوړل شي که پاک نه وي بدن ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د اجرایه په ریاست کې د خواړو او تغذیه د ملي اجنډا د تخنیکی سکرتاریت مسؤل سید شمس الاسلام شمس دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې درته وایي چې دا مهال په کوم شمیر کسان